سو احمدی او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. ازادي رادیو د خبرونه تر یو ساعته پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دوه درو ورځو کې به سیاسي اختلافات حل او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. د ازادي رادیو مجله د خبرونې زیاته برخه جوړوي. پایل خبرونه کوو. افغان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه دي د طالبانو زیاتېدونکي بریدونه وغندي. په پکتیکا کې وسلوالو طالبانو درې ملکیان وژلي دي. د روسیې ولسمشر وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د زرګونو کارګرانو پر کارونو لګېدلي محدودیتونه سر له نن ورځې پای ته رسېږي. افغان حکومت وای نړیواله ټولنه دی په افغانستان کې د روژې په میاشت او د کورونا وایرس د بحران پر مهال پر حکومت او عام خلکو د وسلولو طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او تاوتریخوالی وغندي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه د دې غوښتنې تر څنګ په لغمان کې د ملي اردو پر ځواکونو د طالبانو وروستي برید ته اشاره کړې او هغه یې کرکجن او د غندلو وړ بللی دی. وسلولو طالبانو وړمه شپه د لغمان علیشنګ ولسوالۍ قلای کوچیانو سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو ډلهیز بریدونه وکړل. د ولی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل
وسلولو طالبانو غوښتل پر افغان متحدي فوځي ځواکونو پوستو باندې برید وکړي چې د دوی ډلهیز بریدونه په شاتم بول شوي پر مهال نښت رامنځته شوي. په دې نښته کې د وسلولو طالبانو شپږ مهم قمندانان وژل شوي او تر ولسو پورې نور غړي سخت ټپیان شوي دي. متاسفانه چې په دې پیښه کې افغان لور ته شپږ امنیتي سرتیري شهیدان شوي او پنځه زخمیان دي.
په ځینو راپورونو کې د لغمان د ولایتي شورا د غړو په قول د وژل سوو سرتیرو شمیر شل تنه شول سوی، خو د لغمان چارواکو دغه راپورونه نه دي تایید کړي. وسلولو طالبانو ادعا کړې چې په سیمه کې پر هغو سرتیرو چې نوې امنیتي پوستې جوړولې بریدونه کړي او تر شلو زیات افغان سرتیري یې وژلي دي. بلخو د لغمان د والی د رسنوي دفتر وایي د دوشنبې په ورځ د لغمان والی محمد اسیف ننګ د ملي دفاع وزارت د ځانګړو عملیاتو د قلو اردو قمندان ډګر جنرال محمد فرید احمدي سره د علیشنګ ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې او دواړو په دې سیمه کې د وسلولو د ځپلو او نورو برخو کې د چټکو او عاجلو اقداماتو ژمنه وکړه. د پکتیکا چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې درې ملکیان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د پکتیکا د پولیسو ویان شاه محمد آریان د دوشنبه پر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان هغه وخت مړه او ټپیان سول چې د محمد حسن په کلی کې له جماعت څخه کورونو ته روان وو.
د خیرکوټ ولسوالۍ مدرسن کلی کې ترهګرو طالبانو یو ځل بیا په ملکي وګړو باندې ډزې کړې دي چې دوی د جماعت نن کور په طرف روان ول. چې پد بختنه زمونږ پنځو تنو ملکیانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي مرګ روب لاړول ده.
په یو جلا پېښه کې د پکتیکا په وازی خوا ولسوالۍ کې هم وسلولو طالبانو یو تن وژلی چې د آریان په وینا عام وګړی وو. تر اوسه طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس اټکل کوي چې د کورونا وایرس خپرېدل شایي افغانستان ته تر یو نیم میلیارد ډالرو زیات مالی زیان واړوي. سید زمان هاشمی د دوشنبه پر ماښام ازادي راډیو ته وویل په نږدې ورځو کې به د هغې سروې نتایج خپرې کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله یې په افغانستان کې د اوښتو مالي زیانونو په اړه کړي. په دې کې شک نشته چې کورونا وایرس پر اقتصادي فعالیتونو، تجارتي او غیر تجارتي چارو ناوړه اغیزې کړي. شای اټکل وکړي چې تر یو میلیارد یا یو نیم میلیارد ډالرو زیات مالي زیان زموږ اقتصاد ته اړولی دی. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د کاروبارونو تړل کېدلو او د تجارتي راکړو ورکړو محدودېدو په افغانستان او نړۍ کې لوی اقتصادي زیانونه اړولې دي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د دوشنبې تر ورځې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 4,680 ته رسېدی. د دې وزارت په وینا تر اوسه 122 کسان په دې وایرس مړه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د 2020 میلادي کال له پایله تر اوسه 280,000 افغانان له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. دې سازمان د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 15 میاشتو کې 280,000 افغانان له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې بیا له پاکستان څخه افغانستان ته د 1900 افغانانو شمیر 1300 کسان شول سوي. له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو په شمیر کې د کمی یو سبب د تورخم او سپین بولدک د لارو تړل کېدل شول سوي. دغه دوې دروازې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د مارچ له دویمې نیټې راهیسې د اوږدې مودې په مخ د تګ راتګ لپاره تړل سوي وې. خو اوس خلک یوازې د شنبې په ورځو د تورخم او سپین بولدک له لارو تګ راتګ کولی سي. نن به په ایران کې ټولو جماعتونو ته په موقته ډول د بیا پرانستل کېدو اجازه ورکړل سي. دا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د لګول سویو محدودیتونو د نرمولو بل اقدام ګڼل کېږي. د ایران دولتي خبري اژانس د ایران د اسلامي تبلیغاتو د سازمان د مشر محمد قومی په حواله راپور ورکړی چې وایي د جماعتونو د بیا پرانستل کېدو پریکړه له روغتیا وزارت سره په مشوره سوې ده. شغلی قومی وروسته زیاته کړه چې جماعتونه به یوازې د دریو ورځو لپاره د روژې مبارکې میاشتې د ځانګړو شپو د درناوي لپاره پرانیستې وي. په منځني ختیځ کې ایران له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی دی. که څه هم د ایران په ځینو برخو کې د دغه وایرس خپرېدل په زیاتېدو دي، خو دغه هیواد د محدودیتونو کمول پیل کړي دي. په ایران کې په کورونا وایرس تر پرون پورې د مړینو شمیر 6615 ته رسېدی او په دې وایرس د خطر کسانو شمیر تر 1,298 کسانو پورې رسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د زرګونو کارګرانو پر کارونو لګیدلي محدودیتونه سر له نن ورځې پای ته رسیږي. پوتین تېره شپه د روسیې د دولتي ټلویزیون له لارې خپلو خلکو ته وویل په هیواد کې به یې جدي تدابیر نافذ وي، خو ځینې محدودیتونه به په تدریجي ډول راکم سي. د پوتین په وینا د تدابیرو هر ډول کمیدل یا زیاتېدل به په روسیه کې په نویو بدلونونو پورې تړلې وي. دا مهال د نړۍ په سطحه تر امریکا، هسپانیا او بریتانیا وروسته روسیه په کورونا وایرس څلورم ځپل سوی هیواد دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په روسیه کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر دا مهال له 221,000 کسانو اوښتی. تر 2,000 زیات کسان په روسیه کې په کورونا وایرس اخته سوي. د روسیې پر حکومت داسې انتقادونه هم شته چې په کورونا وایرس د اخته او مړینو واقعي شمیر یې نه دی په ډاګه کړی، خو حکومت وایي چې ټول شمیر یې دقیقې دي. د چک جمهوریت رسنیو د هغه سړي هویت په ډاګه کړ چې دوی میاشتې مخکې د روسي ډیپلومات په توګه د هیواد ته ورغلی او ظاهرا یې په پراګ ښار کې د دریو چکی چارواکو د مسمومولو پلان درلود. د دې سړي په بکس کې د رایسین په نوم وژونکي زهرجن مواد موندل سوي وو. د چک جمهوریت یو ټلویزیون راپور ورکړی چې اندري کانچاکوف دوی میاشتې مخکې پراګ ښار ته ورسېد او له هوایي ډګره د روسیې سفارت ته ولېږدول سو. کانچاکوف چې 40 کلن دی د تورونه ردوي او وایي چې په بکس کې یې خواږه او د میکروب ضد درمل له ځان سره راوړي وو. په پراګ کې د روسیې سفارت د دوشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې اندري کانچاکوف له ناڅرګندو ګواښونو سره مخامخ دی. په اعلامیه کې راغلي د روسیې سفارت د چک له پولیسو غوښتنه کړې چې د دې سړي لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیسي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دریو راتلونکو ورځو پورې په افغانستان کې سیاسي اختلافات اوریږي او له دې سره بین الافغاني خبرو ته هم زمینه برابرېږي. دغه وزارت له طالبانو سره د اختر په ورځ کې د اوربند د پاره هم هیله مندي شولې ده. اجمل اند او نور تفصیل.
د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي تر چهارشنبه یا پنځشنبه پورې په افغانستان کې سیاسي اختلافات هواریږي. له څونه رئیسی په کابل کې د ارګ او سپیدار ترمنځ د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې روانې دي او پکې د پرمختګونو خبره هم کیږي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فصلی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د سیاسي اختلافاتو په هواري سره به د بین الافغاني خبرو اترو لپاره یو پیاوړی ټیم د دولت لخوا وټاکل شي.
په کور دننه کې چې کوم سیاسي اختلافاتو هغه هم ان شاء الله ولاجس مخ په ختمېدو دي. ان شاء الله ولاجس پر روان چهارشنبه او پنځشنبه کې به د سیاسي اختلافات هم پای ته رسیږي او بل اخره د سولې لپاره او د بین الافغاني مذاکرات لپاره به د ټولو جهادي رهبرانو او مشرانو په ترکیب کې یو قوي پلاوی ټاکل کیږي.
د سیاسي څارونکو په وینا د طالبانو سره د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل په لاره کې یو لوی خنډ هم د ولسمشر اشرف غني او د سیاسي سیال عبدالله ترمنځ سیاسي اختلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اختلافونو د حوالې لپاره د مارچ په 28مه نیټه کابل ته ولاړ. خو د لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ بیرته تش لاس واشنگټن ته ستون شو. پر افغانستان د امریکا د یو میلیارد ډالرو مرستې کمولو اعلان وکړ. اوس ویل کېږي چې ارګ او سپیدار خپلو کې د اختلافونو حوالې ته نږدې شوي، خو په دې اړه تر اوسه ډېر جزئیات نه دي څرګند. له بلې خوا هم د سولې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کوچني اختر په ورځو کې له وسلوالو طالبانو سره اوربند ته هیله مندې ښیي. د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل دا مهال اوربند د هر افغان وخت نه ده.
نو انشاءالله ولادیز د اختر پر رسیدو سره به موږ تاسو امیدواري ډېره دې ته ده چې یو اوربند ته ولاړ شو. اوربند د ډېرو افغانانو هیله او ارزو ده.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر غړي په اختر کې د دوی لخوا د اوربند احتمال په اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي او ویان سهیل شاهین په دې اړه چې د دوی له نظره څه شی د اوربند خنډ شوی ازادي راډیو ته وویل د توافقنامې سره سم دایمي اوربند د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا برخه ده، خو د بندیانو نه خلاصون بین الافغاني مذاکرات ځنډولي او جګړه یې اوږده کړي. ښاغلي شاهین ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې زیاته کړه که دا خنډ لري شي موږ به د افغانستان د مسلې حل ته ورنږدې شوي یو. طالبان له افغان حکومت غواړي چې د دوی 15 زره بندیان دې له زندانونو خوشې کړي. افغان حکومت تر اوسه تر زرو زیات طالب بندیان په څو جوبو کې خوشې کړي، خو اوس وایي دا چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه زیات کړي د بندیانو د خوشې کولو بهیر دروي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د طالبانو له لیکو سره د فراه ولایت د پخواني امنیه قمندان د یو ځای کېدو په اړه راپورونو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي جنرال عبدالجلیل بختور یو وخت په فراه ولایت کې د طالبانو کلک دښمن و، حتی له تقاعد وروسته یې هم په جګړو کې ګډون کاوه او ځکه نو طالبانو انتحاري برید کوونکي ورپسې استولي وو. نیویارک ټایمز لیکي د جنرال بختور زامن چې یو پکې د ولایتي شورا د رئیس او بل د مرستیال والی تر مقامه ورسېدل هم تل د جګړې په لومړۍ کرښه کې وو، او یو ځل خو داسې هم پېښ شول چې کله د ولایتي شورا د رئیس زوی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې د یوه هلیکوپټر د نسکورېدو په پېښه کې ووژل شو، نو طالبانو د هغه مړی تر 3 ورځو پورې ساتلی و او نه ورکاوه. ورځپاڼه لیکي چې له دې ټولو سره سره دا متقاعد جنرال د یو خطرناک اقدام په ترڅ کې چې د چارواکو په وینا ښایي د فراه امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، د یکشنبې په ورځ خپل لوری بدل کړ او د طالبانو پر لیکو ورګډ شو. د دې خبر د خپرېدو په غبرګون کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وویل موږ خواشینی یو چې نوموړی د افغانستان د سولې او ثبات له دښمنانو سره یو ځای شوی او د باعزته ژوند پر ځای د تشدد لاره نیولې. خو د نوموړي زوی د فراه مرستیال والی مسعود بختور په یو بیان کې د دې ترڅنګ چې دا یې د خپل پلار شخصي کار بللی هڅه کړې چې موضوع بې اهمیته وښیي، هغه ویلي چې پلار یې د دوو دښمنو قبیلو د پخلاینې لپاره په بالابلوک ولسوالۍ کې خپل پلارني کلي ته تللی دی. اکونومیست آنلاین خبرونه په یو مطلب کې لیکي چې طالبان په افغانستان کې د کرونا وایرس پر ضد په مبارزه کې برخه اخلي، خو تر ټولو ګټور کار چې د جګړې بندول دي نه کوي. خبرونه هرات ولایت په یو نږدې سیمه کې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې د یو مسؤل دولتي چارواکي کیسه نقل کړې ده چې یو کس ټلیفون ورته کوي او په یو کلینیک کې د ماسکونو د کمښت له کبله ورته په غوسه کیږي. خبرونه لیکي چې دا کس کوم دولتي چارواکی نه، بلکې د سیمې یو طالب و. اکونومیست لیکي کله چې کووید 19 ناروغي افغانستان ته ورسېده، طالبانو ډېر ژر د هغې پر ضد د مبارزې په چاره کې چمتووالی وښود او پر ټولنیزو شبکو یې د دولتي سرتیرو د وژنو د خبرو پر ځای د طالبانو تصویرونه په داسې حال کې چې خلکو ته ماسکونه ویشي او د عامې روغتیا سپارښتنې کوي خپره کړل. خپرونه د یوې برتانوي فکرخونې یا تحقیقاتي مرکز د شنونکې اشلی جکسن له قوله لیکي چې نوموړی وایي یو کار چې طالبان ډېر پکې تکړه دي ډیسپلین دی، خو اکونومیست د دې څرګندونو په پای کې لیکي تر ټولو ګټور کار چې طالبان یې کولی شي د اوربند منل دي څو حکومت او مرستندوی مؤسسې د دې ویروس پر ضد بې ځنډه مبارزه وکړي.
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلی. سید روغتیا نړیوال سازمان وایي ځینو هیوادونو چې جدي محدودیتونه یې کم کړي د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې سوي دي. د سازمان ویلي د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول سوي محدودیتونه باید په احتیاط کم سي. اجمل ان او نور تفصیل.
ډیر په احتیاط چلند د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي واسینې لار ده. دا خبره د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه پورس وکړه. یو شمیر هیوادونو د دې اونۍ په اوږدو کې محدودیتونه کم کړي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي د اقداماتو د کرونا وایروس پیښې زیاتې کړي. جرمني او جنوبي کوریا هغه دوه هیوادونه دي چې په دې وروستیو ورځو کې پکې په کرونا د نو وخته کسانو شمیر د پخوا په مقایسه بیا زیات شوی. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو رئیس مایک راین د دوشنبه په ورځ وویل تر اوسه د کرونا وایروس د دویمې خپرېدونکې څپې خطر شته. خغلی راین وایي که ناروغي په ځینو هیوادونو کې په کمه کچه هم پاتې شي او په اړه یې څېړنه ونه شي، تل دا خطر شته چې دا وایروس به یو ځل بیا راپورته شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د دې چارواکي په وینا دا محدودیتونو له لرې کېدو وروسته یو څه هیله مندي پیدا شوې، خو دا په دې معنا نه ده چې خطر په یو مخ له منځه تللی. دا سازمان ټینګار کوي چې د کاروبارونو هر ډول بیا پرانیسته باید ډیره تدریجي او له جدي څارنې سره مل وي. جرمني وروسته له هغې چې یو لړ محدودیتونه یې کم کړل، د دوشنبې په ورځ په کرونا وایروس د نو وخته کېدو پیښو کې د زیاتېدو خبر ورکړ. همدارنګه جنوبي کوریا چې د کرونا وایروس په وړاندې مبارزه کې ډیره بریالۍ هم ګڼل کیږي، وویل چې د دې هیواد په نسا ځایونو او نایټ کلبونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو پیښې بیا زیاتې شوې. د دوشنبه تر ورځې پورې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 4,050,000 کسانو ته ورسید. دا شمیرې د جان هاپکنز پوهنتون خبرې کړي او زیاتوي په نړۍ کې پر دې وایروس د مړو شمیر هم له 240,000 کسانو اوښتي. 1,040,000 کسان هم په ټوله نړۍ کې له دې وایروس څخه رغېدلي. د امریکا متحده ایالاتونو او برتانیا په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پورې پکې کرونا وایروس تر ټولو زیات خلک وژلي. په امریکا کې نږدې 80,000 کسان او په برتانیا کې تر 2,500 زیات کسان په کرونا وایروس اخته کېدو له کبله مړه شوي دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای د لیکل لپاره د کاغذ به د دې سنول
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلې یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکا یې ولیکل.
فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل لته په دې اردو جوابانه زه ډیر لاسبره زکوم چې هر امتحان کې وزا علوم را پکې راتلم، اردو مې خوښېدله.
په زرپانه کې به لنډه کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونې مې بیخي مازغه لکار لویدلې پروختون کې د نظم او ډسپلین ډرامو.
او په ورخمین خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دې چې بدلیږي، دا موسم دې چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي، په دې ویر کائنات خور شي، سهوا شي، سباران شي، سګلای شي، ستوپان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي، همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالته یې اغیزناکتوب حالت ته ورسوو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانه شي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. د د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکي لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغه ونو پوستکي کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند د سیمداري ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو ترڅنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې دپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخوا زاشا دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دیدن لیکل لپاره بل کاغذ به دیدن سپینول او په پچایې غته به لیکل. دا ډېر یو پخله کلا لري تر څنګه څنګه پورې دا کاغذ تاو شو دی ډېر ښایسته مخکاري او ډېر خدمت لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به دی عمرونه به کم از کم.
ل کاغذي ونو جدا شوی زیات پوستکی پزمک پراته دي چې یا میده شوی او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نکېږي. تازه پوستکی ترې د چاقو په څوکا راجاله کې دی شي. موږ همدا سه وکړل، ل یوې ونې مو د یوې لويشتې په اندازا پوستکی جلا کړ. راجاله شوی پوستکی و پوست درلودل چې هر یوې بیلا او جلا خلا درلودل. ختمو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنۍ شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت چې طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دین د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې مختلف سیمو کی مثلا پارونو کانتیوا بیا وایگل لوړ چوکی کی کنه
د اطلاعات او کلتور رئیس وای د نورو زنګلونو په څیر د کاغذي ونو زنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شاخچې د مالونو لپاره وهل کېږي. نور هغه ځنګل چې دا د کوم چې د کاغذ لپاره استفاده کېږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپې خودلو او د شونټې دپاره کار اخیستل کېږي. د یادونی وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسیدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسې رابډ وهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډیر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټي پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود آیا سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډیره شاعران خبره کوي چې نوې شاعری دا د نوې شاعری غوښتنې پوره کړې دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړې. دیو مشر شاعر پتوګه کدارت وې د نوې شاعرۍ غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګور د هر زمانہ د هر دوره د هر پیریډ چې دی د ځان ل خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغه سي د ناشتي پاستي او د مجلس په حواله. یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کاریدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې یوه بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چې څه وایي؟ دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګ د هرې زمانې خپل یوه بوتیکا وي.
اوس نو د پښتو
دا هغه زمانی بوتیکا لیکلی وی چا نه وی لیکلی.
تاسو مخکې آیا سب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبرو کړئ؟ زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثره دا سیدی لکه مخکې چې تا په غتیر مرکه کې مونږ ته ویلو چې موږ ځینې اصلاحات کارو خو له بده بخته نه پیپویږو. لیکوال اصلاح لیکي مګر پویږي پینه. نو زویم که دغه مډرنیزم په شاعرۍ کې مډرنیزم یعنی څه او په شاعرۍ کې پوسټ مډرنیزم یعنی څه، کدا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغه پرې پوه شي؟
ګوره، د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتی شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعر درته وایم، یو به د وجودیت په اړه درته وایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به درکم. مثلا مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم،
مړ می خپل تنهایی نه کړی ویریږم،
هم کلام یم له تا سره دیواله،
هم کلام یم له تا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر.
بله بله.
دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح ویده. اوس ګوره، په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ می خپل تنهایی نه کی یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې د زما کوم شک دی، د زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځلې وجودي کر به سره مخامخ کړی، د زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده. یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلاته نه.
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم هغه بیلګه وایي. لکه
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی، او په دغه کې مختلف خلک دي چې دا غو نظری مباحث په دې کې ډیسکس شوی دی. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغ ده، یعنی اسما نام نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی د میت آف سیسیپس پوس وی یعنی پاغه کی صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکل دی د دنیا یو معنا هم نه لري لا یعنی د یو شی نشته پکې
اوس که په شاعری کې وجودیت
سی موضوع باندې څه د کوم لیکل کړی دی یعنی په د یو شی نشته کی صرف په دغه کی مایوسی او محرومی ده او دومره بلا مایوسی او محرومی پکې ده چې ما او ته مطلب سوچم نشو کولای خو لیکن هغه دا مایوسی او محرومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب ودت نوبل پرایز ورکړي دومره وړوکی کتاب دی
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعر هم درته
هغه ته راځم د مډرنزم او د پوسټ مډرنزم خبره ته مخکې کول لکه هغه شعر وای بیا به اوس په
نو ما اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته ویلې دا بل زته ته د مډرنزم په حواله بیخي یوازې هم ویرې شم ډیر
بیخي یوازې هم ویرېږم ډیر
هوا لاسونه راکړه مړ بسم
هوا لاسونه راکړه مړ بسم
اوس ګور په دې کې چې زدا هم دا مطلب د پوسټ ماډرنزم شاعر چې وي دا غه شعرونه بلش تجریدي بڼه لري یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه وي اډیر مطلب دقیق مطالعه به وړي بیا به مطلب ته څه داسي مطلب ډیر معنی نه سي ځنه اخستې مثلا په اردو کې دغه د جون ایلیا دی دا غه شعرونه دي خلک وای وای دا غه شعرونه کول محال دي به و معنی هم نه تر راوځي کنه نو زه دا وایم د پوسټ ماډرنزم شاعرانه اظهار چي دي هغه زیات سیمبولیک او تجرید ته زیات نږدې کنه داسي بڼه او داسي فارم بلري کنه او ماډرنزم والا چې دي هغه به داسي ډېر نادر خبره کړي یعنی تمثال نگاری به په جدیدیت کې او په پوسټ ماډرنزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي یعنی مطلب د ماډرنزم تصویر به واضح وي او د پوسټ ماډرنزم تصویر به لا هم وي یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مهم وي
تصویر به هم مهم وي کنه اوس مثلا په دا والا باندې ستا زموږ نن سبا د زلمی شاعران دي ډېر د رنګ شاعران
هم ته ما پوښتنه کوله شي آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مودرنستان او پوسټ مودرنستان شته
بالکل شته بالکل شته
د پوسټ مودرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعری کې پیاوړی شي موږ د شاعری د لاغختلتیا پیلامه غنلې شو کده مودرنزم فلسفه
پیاوړی شي د پوسټ مودرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لګ نه دي چې مثلا زه به یو توري وکړو ما یا یو شعر به جوړ کم نو هغه به د پوسټ مودرنزم شرف ور باندې وش د پوسټ مودرنزم شر نه ور باندې کیږي ها دا بوشي چې دا د پوسټ مودرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب له و احساسات او له نظری مباحث سره مطلب ارته
ما پښتنه مم دا وکړه چې د پوسټ مودرنزم دا مباحث پیاوړې شي غختل شي موږ په شاعری کې په شوري یا په غیر شوري ډول وکړول شي آیا موږ د خې شاعری پایلامه ګڼلې شو
بالکل ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعري نه مطمئن یې مال نه ولولي مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو نو زه لا پورې نه یم مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډیر فرق پر راځي حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي
ډیره مننه پروفیسر ایاز کور ودان شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار.
تانسی بډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو ته راغلی. پښتنه مور سره کوم چې تاند خوزک پیژنم دی یو لیکوال دی یو شاعر دی یو ژباړون کې پتوګې پیژنم. هغه چې زموږ نور اوریدونکي دی او دا اوس زموږ غږ اوري، هغه ته تاند څنګه ور معرفي کوي؟
ډیره مننه استاد. تاند یو ډیر ښکاله په خوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوه په لاره پښتونخوا به جوړ کې، او لمړنې یو ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې، او د نن 14 کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته. او لومړي ځل لپاره ما حس کړ چې د وطن لپاره دلته د شعور د لوړونې لپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما غوا چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی، مونږه داغه کتابونه پیدا کړل، داغه کې سټ او سیډیانه او په ژباړم شروع کړل. لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د دیموکراسۍ پراتګ سره لومړنی کس زه او استاد اجمل خپلو چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل، او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولن. او د هماغې ټولنې په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لړۍ هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو 55 ټول شمیر 50 جوړیږي.
تاسو مخکې لیدې چې افغانستان تراشي او تاسو په باجوړ کې وای، هغه وخت تاسو لیک کوو کنه؟ دلته چراغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کوو استاد. هغه وخت ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزار نشي. هغه وخت ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهور لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې به د ډېرې کمې راتللې، او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله تعقیبوله. زموږ په کالج ته به هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل. د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتې مې. ما هغه چې هغه هلته د باجوړ ملګري چې هلته ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کمه، یو ډول دام خښ ولا دغوی د پاره دوت شو، ډیره پوری پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه د ځانه چې بچی راتلل اپ هغه به مې تنده ماتوله، او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یو نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته مې کوله. کله کله بدلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیم مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړل چې هغوی یو نیم کاپي ما سره شته اوسم.
تاسو اول د شعر کله پیل کړ؟ ولې دې پیل کړ؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق مو مین مو د وطن دردونو.
ډیر وړوکی وم استاد، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډیر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې ما دیگر وخت بشم مرما دسی دسی شاعرانه زیتا بوزا بیا هغه څادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشتر حال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله افغان ادبي بهیر، زه ډېر وړکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې، او زما په تخلص نه هغه وخت کې، او چې زه د سټیج نه راکښته شوم نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم خدای دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغیر وروسته
تاند، لمغیر وروسته تاند شوم استاد.
تاند صاحب، تاسو خوشبار ډیری کړی دی، ما ډیری زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او دې تورته نور تخلیقات دی کلا، البته د نثر په برخه کې مثلا لنډ کیسه، ناول، دا دی کلا شروع کړل او څومره چاپ شوی دی؟
خپل 55 می استاد شپږ اثر دی، څلور ناولونه دي، یو شعری ټولګه ده، یو وړې وړې ټوټې دي. مثلا تاو غټل ناول، شین ستورې، زندۍ، خزما دادای مرک، دا لانا چاپ دے او شیر ٹولگا دشا مزڑا او ٹوٹھی چی دی اغا خزا مین او جون دا چاپ دے او دا می اغا وقت شروع کرو سا دے چکلا ما پزان یو ڈول ڈاڈا کار تم رشا خو ملگور غختنا وچی ستا لکھنی منگا لولو او استاذین را ته یورز ویل چې دا دین ته ډیر کارو کو ټوکو کی ویل دی ژبه تم لا کارو کا مال ته ویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتانو د پاره لیکم پر صورت نو دا د 13 پیو و اتو کالو رئیس استاد خپل لیکنه کوم کتابونه ناولم لیکم ناول یو دو باندې نورم شروع کړو خدا اقتصادي ستونزې دی وطن پادشي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینې سرابونه دي مخونه دي او سترګې اننګي شونډې څوایي دا خو کتابونه دي مخونه دي او تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي تاند زیارتونه دي مخونه دي واه ستاسو په یاد زما ډیر نه دي زده
ډیر مننه تانسب تانسب په کوم کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه
ډیر مننه استاد د یو څو ناولونو مې ژباړې دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د ایویش په واده همداشان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه دغه نه علاوه په نور برخو کې هم د شاه ولی محمد دهلوی یو اثر او د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس واړه واړه کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدارنګه د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما را وژباړل پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سی معنی ير دي استاد ټول 500 اثر دي
ها تاسو په دغه برخه کې دي باقاعده زده کړی وکړی کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې دی ونده واخستل او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما هو مخکې ویل چې زما سره مینه و د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیره مینه و او بل الته په دې اردو ژبه باندې زه ډیر لاس برې زکوم چې ار امتحان کې بزاو نمبر پکې راتلم اردو مې خوخېدله ځکه دی اردو د الفاظ یو د خوګواله د لکه د زینې پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغه برکت دی چې دغه مر کتابونه مې تیر راوښ پړل
او د ژبې مې لیک کړه ده
استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې کوو په د حمزه باغوندې کله چې پښتو ته راوختم بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډیر زیات راوښ باړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو تا ته څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اورېدل استاد او د سیال صاحب سره کړ غازی سیال چې دا شعرونه ټول ویل هغه وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وایي چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لرې چاته پرېدی چاته سپارې ویل نه لور مې لورینې مې شته لورګان خو ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه ما له پښتنو سره راکړه ډمه یې راته وویل ډډه مې تخلص یې راکړه او وایي ګلنار بیگم به دومره عجز روانه وه چې چادرې بیا د سر نه نه لري کوله او چپړې بیا سالیرې ساده د پایزار چو پلاستیکي دا بشلېدلې او پخې به خاورو ډکې وي یو جوړ چشمې وي چې غازی سیال سه وي چې د ډیر شو کالو نه مخه پستر وي دا مې واس نه کړي چې هغه بدلې کی نو پښتو مال پښتنو مال ایسره نه کړ ما پښتو له د خپل واسې چې څومره وو هغه مې ورک او لام په دې لار کې لګې مستړې نه او خدای دې غوړز راولې چې دغه مو چې څلې کلی دی او ژباړلې دغه نه ګټه خستل شوی او لکه تاسو استاد لګی استه عملن او دا پښتانه یو زیاته ورسیږي ستې واخلي شعوري شي بس دا زما لپاره بیا ارزښت دی.
اولادونه د غواړي چې لیکوالان او شاعران ووسیږي.
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده، کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه، دا د ټول قومي د ټول ژبې د هر چا وی. نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دی زما غوندې شي او زما نرسته دي زما اثر وساتي، دا د ټول پښتنو دي دا غوی په حق ده.
ډیر مننه په هنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لندو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنی ټولګي چاپ کړي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلا بیلې خواوی په هنري بڼه کې شرح کړي. د زرپانی په نننې پانه کې د خاغلی رحمانی لند کیسه انتانو نه وګمه جبر خیل کوي.
انتانو د سهار لسکمی لس بجی وي دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یو ملازم ورباندې غږ کړ: ښاغلیه، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنی شو، ترخه موسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ورباندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول، دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډیرې په ځنډ اوښتې، لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد، دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه. په لیدو یې سخت خوشحاله شو او ور پاڅید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاڅیږي. زه هم دا اوس ګورم چې ورغوې دې له انتانونو ډک دي. لاسونه یې راټول کړل، دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوی وي. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت، مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوي وي. دا چپلکی پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد، د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځېد، مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه: صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو: ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي، د هر ډول ناروغیو د لیږد ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي، ابرو ابرو یې لبخو غرزوي او تر روختونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روختون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورزه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه، په دولسو بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لیف کې لاندې پورته ښکته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوې کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، 3300 کېږي. عاجل ورته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسه یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړې. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سیک نه وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل وارد څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدی. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د تا غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی یې و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شیبې ولاړ و. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو لګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه و ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه پوښه شوی. د یوه شیبه لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و، لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده، دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم ده که دانه ده، دا د سولې پیداوار ده، دا په منډه نه ختمیږي، د یو کور د شور کیسه ده، دا په جنگ ناولې کیږي، دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ، دا پښتو ده تاسو ګورئ، په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي، تاریخونه ته شرمیږي، د انسان له مړو ډکه، د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو، د غټ شوره را تیریږي، د لوی زوره را تیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم، بس خو چغې دي وباسو. د هر کوره را تیریږو، د لوی زوره را تیریږو. دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی، کم دی ټول کورونه وران دي، رور د رور سره په شر دی، زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی، یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو، څوک که لر دی او که بر دی، چې بدبخت دی نو خوار دی، بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی، دا که مینه ده خور دی، مونږه دواړه پکې سوزو، مونږه دواړه بے باوره، مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي، د خوبونو ډیوه مړه شي، ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي، خاپیری شي، له نظر رڼاګانې هم بلا شي، توراباند د خار باچا شي، بیا د چا په بل چا ناز وي، بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی، دا که رنګ دی که تصویر دی، بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی، چرته تور دی، څه وحشت دی، څه دهشت دی، په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بېرنګا، دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پې بیا هم مینېږو، مونږ پې بیا هم خپه کېږو، مونږ پې بیا هم خوشحالېږو. دا ټول زړونه د کتو دي، ګریوانونه د کتو دي، چا د حسن قدر خرڅ کو، ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلېږي، دا موسم دی چې بدلېږي، له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي، په دې ویړ کائنات خور شي، څه هوا شي، څه باران شي، څه ګلۍ شي، څه طوفان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو، مونږ ټول ورته لمدېږو، مونږ ټول ورته ګډېږو. تر خپو ټول لامده لامده شو، بس په خپل اوښکو تر شو، که اوده شو، که اوتر شو، له هېچا نه خبر نه شو، د خپل ځانه خبر نه شو، بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلېږي. لنډه دا که دا کتاب دی، لنډه دا که دا کتاب دی، دا د کوم ټکو جوړ دی، دا د کوم سړي نصاب دی، دا د کوم مذهب کتاب دی، چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو، زلیخه مو پیدا نکړه، شنو خالونو نه شیان کړو، سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی، د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده، مار نولې هیچا ګډ نه کو، د پاړو دکان چلیږي، ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده، کیسه لویه نه وړه ده، د یو ورور مقدمه ده، د یو خور د خولې خیره ده، د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده، ځکه لاره مو تیاره ده، زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده، ګنده ده. ژوند ژوند نه دی، ګزاره ده، چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور قصه ده، که غنم دی که دانه ده، د یو کور د شور قصه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولې کیږي، دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی، مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بے باوره، مونږ دواړه د ژوند د مور قصه دا که غنم دے کا دان دا دا پمنڈا نہ ختمی گی داد سولے پیداوار دے دیو کور د شور کی صدا دا پ